شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو په خاطر د افغان جنو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو د پروسه شکال په روسیو کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي ورپورته د وري په درېیمه پرانیسي، خو په همدې ورځې بیا بیرته خپله پرېکړه بدله کړه. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی، خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیشه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړی. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لشتر لشه 1225 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن کړې ده. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوه اونۍ پوره شوې. د اسرایل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ والوزولې او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي د فارس خلیج په اوبو کې یو بهرنی کشتۍ نیولې ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه ځواک په خبره ویلي په دې کشتۍ کې قاچاقي ډیزل بار وو. ایرنا د سپاهي پاسداران د عمومي ارتباطاتو د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې کشتۍ وطن عمله نیول شوې ده. لا معلومه نه ده چې دغه کشتۍ دقیقا کله نیول شوې، د کوم هیواد مربوط ده او عمله یې د کومو هیوادونو وګړي دي. د روسیې دفاع وزارت نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمېنه کیف په خپلې حملې سختې کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کشتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماتې ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه ستایلې ده. روسیې د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم روان دی. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د چارو شنونکی زاکر شاه سادات وایي چې طالبان دې ژر تر ژره ښوونځي پرانیسي.
دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دوی خپل په اصطلاح تیشه پرې شکې ده.
طالبان ول بشری مرستو ټول مالیات لري کړی،
د ترانزیت فیس وو، حق پولی وو، د خدماتو فیس وو، د شاروالۍ د خدماتو فیس وو، د سری میاشتې فیس وو، اما د دې وروسته همدغه فیسونه هم معاف دي.
په کونړ کې د سپلایو کاروبار د اختر تر راتګ څونه مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډیر مشتریان راتله، موږ ته ډیر اډرونه به موږ غستل سکل، هغه سی کارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستانی پوځیان وژل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبان وغوښتل چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دی د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس تیر شپه ناوخته وی خبری ناشته په واشنگتن ډی سي کې وویل له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې مات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. د وای د خوانځیو د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي رادیو ته وویل
د طالبان پر اتاک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنی هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخت وي. هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول دې ټولنې دې وګو بهر دې به سواده ټولنې وایي چاته په دات لګي.
میرمن خوګیانی هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره دې د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که د پریکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان نیت پرایس په وینا واورېدل چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. ښاغلی پرایس دا وویل چې د ښوونځیو پرانستل له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو لپاره خورا مهم دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت لیکوال او شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري.
پاسل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت دی او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمنی ده او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خويندې مندي ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کی چې ګواکې دوی په رسمیت پیژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی. دا نورم د دوی خپل په اصطلاح تیشه پرې شکه ده. دا د منطق نه لري خبر ده او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړي وي او دا تصمیم نیولې وي د نجونو د مکتبونو تړل په حق له دا د دوی خپل سره هم دښمنۍ ده او نړیوال خو په هیڅ شان نه شکایت کوي چې دوی په رسمیت پیژندل. حتی روسانو چې د دوی سفیر منلای دی، زه فکر کوم دا غوي تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د خزو سره مخالفت نه کوي، د خزو د پاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریس ته په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي او په ټول اسلامي نړۍ کې چې ګوپندو سیوادونه دي هیڅ د سیر اسلامي هواد نشته چې پاره کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخانه ریوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو بسارتوي په منځنی ډول هر ورځ له ایران نشته زرتن افغانان په اجباري ډول استل کیشي. له ایران په اجباري ډول یو شمیر شړل شوی افغانان وایي چې د ایران چارواکي له دوی سره خورا بد چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي میلادي میاشت طالبان حکومت پاکستان او ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپک ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایرانی پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور ترغاړی دی د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وی اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتې پار زیات کړه روان دی. په ایران کې روان دی نو خپل افغانان هم ظلم او زیاتې کوي. موږ یو افغانۍ وخت سره کار کوو پیسې به موږ نه واخلو پیسې موږ خپل حق موږ چې کېده هغه موږ نه راکوو.
خای دوی په چیر په منځنی ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لوخه په اجباري ډول افغانستان ته ولېګل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنوي ته ویلي چې یوازې په تیر ونې کې نږدې 5000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لېګل شوې. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ تلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې د دې غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول استل کومه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډیره بیرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت خبرګونونه راوپارول او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
طالبانو د بشری مرستو تعرفه معاف کړی ده. خو هم دوی پر دې مرستو بشپړ مالیات نه اخیستل. نور په دې راپور کې.
صبر د اتو ماشومانو پلار دی. دا چې د زړه ناروغي لري د کندز ولایت بي ځای سوای دی. صبر وای تر اوسه لسګونه ځل نوم لیکل سوای خو هیڅ مرستو ورسره نه ده سوی.
لطفا هر مؤسسه کې
هر اداره چې کومک کوي لطفا لمون سره د خپل مستقیم وکړي. رونتیا باید موجوده وي. د سیلا په چیر دومره مرستې راځي هر ځل نوم لیکنه کوي. هر کور 15-20 غړي لري. نړیواله ټولنه باید زیاته پاملرنه وکړي. لیستونه اخلو خو په سلګونو لیستونو کې یو هم نه راځي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
صبر څو موده د خلکو په کورونو کې کار کاوه خو اوس چې د خلکو اقتصاد ورځ بلې ته کړکېچن کیږي دا کار هم پرې درېدلای دی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې ښځې او ماشومان د دغه هیواد د بشري ناورین له زیانونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د طالبانو کابینې پریکړه کړې چې افغانستان ته پر رسیدونکو بشري مرستو ګمرکي تعرفې لري کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی اقمل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارات د مالیه وزارت په خوا هم پر بشر دوستانه مرستو باندې ډول محصول نه اخستی بلکې معافیت ورکوي. خو د معافیت سره سره ځینې نور کوچني فیسونه درلودل. مثلا د ترانزیت فیس و خاک پولی و د خدمات فیس وو، همدارنګه د شاروالۍ د خدمات فیس وو، د سرې میاشتې فیس وو. اما د تیرې هفتې د اسلامي امارت د محترمې کابینې د پریکړې پر اساس د دې وروسته همدغه فیسونه هم معاف دي.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راهیسې ګڼو بشرپالو ادارو او نړیوالو بانکونو له دغه هېواد سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده، خو اوس په اوکراین کې له جګړې سره افغانستان ته د نړۍ پام د کمېدو په اړه اندېښنې شته، هغه اندېښنې چې د ملګرو ملتونو لخوا هم مطرح شوي دي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپل وګړو هوډ ستایل دي. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغه وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسي یو جنگي لوی کشتي ډوبه شوه. نور په دې راپور کې
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرونه وخت وویل د اوکران وګړي دي وویړي چې پر دغه هواد روسي د حملو کاڅه هم 500 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دې بیا هم ژوندۍ پاتې دي. زيلنسکي د مسکو په نوم د روسي هغه کشتی ته هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانې درلود او په سمندرګي کې ډوب اسو. د دې کشتی د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونه کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخت زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکران چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پېښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یو لوی ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوي ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي شهر خرسون، ختیځ شهر خارکیف او لویدیز شهر ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې د میمنی شغ او پکتیا شغ راډیوګانې تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ پرې راپور کې سره اور.
یا د ځنګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ راډیو چې لول څو کلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي، د مالی ستونزو له امله خپل نشرات ودرول. د دې رادیو مدیر مسول زبیولا ایوبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه.
ښاغلی ایوبی وایي د پکتیا غږ رادیو په اډانه کې د ښځو غږ رادیو د پکتیا غږ دوه اونیزه چاپي خپرونې هم وتړل شوې. د غیرسنۍ په یوې خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړې لیکلي د پکتیا غږ رادیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه د دوسیو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه رادیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز رادیو وه د مالی ستونزو له امله تړل شوی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشاره سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د
بی پولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 540 رسنیو څخه 260 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعاله شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو یا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خبرونو ور اخوا
د روان خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د چپلی اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اورزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشت دي. یوش مه روختي کارپوهان وای دروژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوجدو کې له خوراک شاک او نشې توکو ځان لري ساتي، د روزدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه راپور ووري.
نسوار، سیګریټ، کیلونا او چارس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشي توکو نه محدودیت په مزایونو او سرپوټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوي دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشي توکو روش دي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټونه شو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونو او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري طبيعي، بلکې په ډول ډول ناروغي هم مخته کوي. خو ډیر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روش دي او رستارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسی بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
دا څه په تکلیف کړم تباوار وکړ چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب تلاش کوم چې وم دبلې مې رښولې وې، نسوار مې کړی وې. نو نور د میډي مریضیم سره ته پیښی، مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پیښی، نو مشکلات یې ډېر دي. همېلې دا چې بس دا نسوار چې وکم دا ترخې وبنه دي، دا زی میډي ته نو بارا بیا دا ناوړي ځنسم چروالای هیڅ شی معنا نسم خړلای چې یو خرم ازمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ شاری وبل وسیدونکو دی، وای لکلون رئیس د نسوارو پنه شاروج دی او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړی هم کړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشي تو کې د روغتیاي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظر هم آرام دی.
تقریبا دغه شپږ وکاله کېږي چې نسوار کوو. د نسوار خو چې دی هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دی چې پریږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی. بس کار دی، بس کار خو موږ ته معلومیږي چې صغیره ګناه ده، نه دی؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي، نه دی؟
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کیر کاله د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21 پسلو کې مړینې د تنباکو د کارولو لامل رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشې توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدې کسانو لپاره له نشې توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد پکار دی چې دی خپل تعهد ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري سره روژه کدل اسی چې پاتس د مواد مخدر کدل اسی چې پاتس سره د روزا کې سره بس دا کار دی کې سره او ځان مصرف ساتي سره عملیان ساتي ځان لید ساتي سره
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشي موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې چپلې ګڼډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی شې او مضبوطې څپلۍ جوړوي نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر سټ کې وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلی کې برابر شي. هغه وایي د تیر وخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمی سپلی جوړولې خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت سپلی جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډیر مشتریان راتله مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ اغستل سکل هغه سکارونه نشته. اقتصادي ستونزې دي مشکلات ډیر دي د خلکو سره پیسې نشته دي زموږ کارونه باندې ډیر منفي اغیز کړی. دا ډیر ښه کیفیت لري ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډیر زر د منځه ځي هغه په مشین جوړې شوی مشینی زموږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی د خلکو سره معاشات پیسې نشته. پوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو لامل زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر بنور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د ماشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
ازادي راډیو د ټولو ده خو د هیڅ چا نه ده ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده. او د هیڅ چانه ده زکه چې په هیڅ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم زلمن ملانه خبرې کوم دا مواته راځي دا ټول ملکان خوري مونږ د غریبانو لپاره څه هم نکېږي.
بلی السلام علیکم زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد ولو سوالی استاد رب تباس کیم زموږ سړک دا دریجه ته خطر به ساکلا پر ډیر کمزورې دی ډیر سره خراب دی دا هله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا ځبار غوړه شي بیا ترکه جګی پوری د دریجه ته ترکه جګی پوری ډیر سره کړه بندوک دی دا سړک ډیر ته جوړ کی مریض سره ډاکټر رسول خاتم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی ہر کو سے خصوص مالک خبر کو جزما پیغام جمعیت اسلامی مسلمانوں نے خبر ہے مدر ہیں جو خود اور گردی کی جو کون کو چانو شی دی یو کو سر ہم رسنا دے سے یہی خلق تکارتن اور کو سے دی نے سن لبر نہ تر جے پر ابوانی ورکول کی جی کو چانو سر دی مور اور میرے سران کی